د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د کندوز یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې ناامنیو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف مو هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته غوره کړي دي. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو په سردار محمد داود خان روغتون د وروستي خونړي برید په اړه د څېړنې په باب د دفاع وزارت له ویان سره خبرې کړي. خو لومړی رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست د افغانستان ځوابي اقداماتو ته انتظار وکړي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستو له ځنګلونو د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت حاصل ټول کړی او د امریکا سنا جرګې په قاطع اکثریت سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی او د ملي امنیت سلاکار او د استخباراتو د ادارې رئیس د باور رای ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست د افغانستان ځوابي اقداماتو ته انتظار وکړي. د دې شورا غړیو تیر ماښام په ار کې له ولسمشر غني او حکومت وغوښتل چې پر پاکستان له اتکا پرته د وارداتو او صادراتو پر متبادلو لارو غور وکړي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدری د دې شورا اعلامیه اول وستله.
شورا
د پاکستان اقدامات د اسلامي انساني او د ګاونډیتوب د حقوقو او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دا ظالمانه اعمال پای ته ورسوي.
د علماو شورا غړیو پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وغندله او د مخدره موادو د پهنې د وضعیت او د سوریې جګړې ته د افغانانو د لګلو پر موضوعاتو یې له ولسمشر سره خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستو له ځنګلونو د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت حاصل ټول کړی. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې د راپور پر اساس د بادغیس د کوشکي کوهنه ولسوال ولیدي چې طالبانو دوه ځنګلونه چې شاوخوا 2000 هکتار ځمکه یې پوښلې ده د تیر کال په دوبي کې له خلکو ونیول او د پیستو حاصل یې ځان ته اټول کړ. راپورونه وایي چې طالبان د جګړې د تمویل لپاره په بدخشان کې لاجورد استخراجوي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم قانونه په غیر مسلکي ډول استخراجوي او مادني مواد بهر ته صادروي. د خاصو افغان ځواکونو قمندان وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېره اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې خاصو افغان عملیاتي ځواکونو د مخدره موادو چې به یې تر 3 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل کیږي په هلمند کې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو مخدره موادو لمنځه وړل د دولت وسلوالو مخالفانو ته لوی گزار بدل سوی. مخدره مواد طالبانو د عوایدو لویه سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یو ښوونځي کې د وسلو یو زیرمه موندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون وویل په دغو وسلو کې راکټونه، د شکی کلاشنکوفونه، مخابري چاودیدونکي مواد او مهمات شامل دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا سنا جرګې په قاطع اکثریت سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی او د ملي امنیت سلاکار او د استخباراتو د ادارې رئیس ته د باور رای ورکړه. سناتورانو پخوانی جمهوریت غوښتونکي سناتور دان کوتس ته د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه 15 موافق او 12 مخالف رای تایید کړ. د ملي امنیت سلاکار په توګه پوځي جنرال هربرټ ماکس ماستر د 6 سناتورانو مثبت او 10 منفي رای ورکړې. دریاوی کلن کورس په شپه با پر شپاله سو استخباراتي دارو څارنه کوي او څلور 50 کلن ماک ماستر هم د مایک فیلن ځای نیسي چې د فبراير په 14 مورسته له هغه لدن د لری کړی شو چې څرګند شو هغه د امریکا مرستلو لسمشر ته په امریکا کې د روسي له سفیر سره د خبرو پاړه سم معلومات نه ورکړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر د انقره او بروکسل د مخ په زیاتیدونکو لفظي شخړې په ترڅ کې د چهار شنبه پورز د هغه تاریخي تړون د لغوه کولو خبرداري ورکړه چې اروپایي اتحادیه ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو د لړۍ مخه نیسي. یو کال مخکې چې اروپا د مهاجرت د ستر بحران په منځ کې وه، ترکیه ورسره پر یوې معاملي موافقه وکړه چې غیر قانوني مهاجر به نه پرېږدي چې یونان ته داخل سي، او په بدل کې اروپایي اتحادیې هم له انقرې سره په دې اتحادیې کې د ترکیې د غړیتوب او د ترکیې اتباعو ته له ویزو پرته د سفر کولو د غوښتنلیکونو د پروسې د ګړندي کولو او بیرته ترکیې ته د مهاجرو د استولو په بدل کې شپږ میلیارډو ډالرو مرسته ژمنه وکړه. دغه تړون له دې کبله ستایل شوی چې له دې سره یې مرسته وکړه چې په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د ګڼ شمېر کډوالو د ورتلو بهیر تکرار نه سي. هغه بهیر چې په اروپا کې د ښي اړخو او مهاجرت ضد سیاسي ګوندونو د عامه ملاتړ د زیاتېدو سبب شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود شاو شوغلو 24 تلویزیونی کانال ته وویل چې ترکیه اوس پر دغه تړون غور کوي او که دا ومومندي چې اروپایي اتحادیې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، هغه به لغوه کړي. هغه زیاته کړه موږ کولای شو دغه تړون سمدستي لغوه کړو، دا هر څه موږ په لاس کې دي. د هغه په وینا په اوس وخت کې موږ دغه تړون نه عملي کوو ځکه تر اوسه له ویزې پرته د سفر کولو شرایط نه دي عملي سوي. او د هالند صدر اعظم مارک روت ادعا وکړه چې د دوی کیڼ اړخي د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د چهار شنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی سوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخه نیولې ده. د رای نتیجه ښیي چې د روټ ګوند د دغه هیواد د پارلمان د 150 کسیزې ولسي جرګې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. دا له هغو 1.5 څوکیو چې دې ګوند د 2012 کال په انتخاباتو کې ګټلې وې کمې دي. د ازادي ګوند چې مشري یې ملت پال او د اسلام ضد ګریټ ویلډرز کوي 19 څوکۍ ګټلې دي. روټس تېره شپه په ها کې خپلو پلویانو ته په یو غونډه کې وویل چې هالنډیانو د غلط پاپولیزم مخه ونیوله او زیاته یې کړه چې موږ غواړو چې همدا اوسنۍ تګلاره مخې ته یوسي چې هغه د هیواد امنیت، ثبات او سوکالي ده. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د مشر جین کلاود جونکر په ګډون اروپایي مشرانو روټ ته مبارکي ورکړه او جونکر دغه انتخابات د اروپا لپاره او هم د سختدریزي ضد انتخابات یاد کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د نا امنیو زیاتوالی اندیښمن کړی دی.
الکترونیکی تذکرې دا رایج کیږي او زموږ د استادو راتلونکي ټول ټاکنې په بایومیټریک سره کیږي. نو راځئ چې په ګډه سره د دې لپاره هم یو مبارزه وکړو چې فامیلونه راولو او تذکرې واخلو.
د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې له مخکې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اروپایي اتحادیه او ترکیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له حاله مو خبرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته غوره شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو په سردار محمد داود خان روغتون د وروستي خونړي برید څېړنې په اړه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره خبرې کړي.
هلته تدابیر ډېر شدید وو او هلته بې پروایي سالنګاري یا ورسره مرسته شوې ده چې دوی په ډېر اسانه ننوتي دي داخل د شبخانې ته د خپل عملیات پیل کړي دي.
<تص-> مننه چې تر اوسه له ازادي رادیو سره یاست. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکارمان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان مکن چې د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل دی وایي باید د هغو افغانانو پر خدمت ځان ناګاره نه کړو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ویل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د خاص پروګرام پر اساس د لزرو زیاتو افغان ترجمانانو لپاره د ویزې پر غوښتنلیکونو غور روان دی. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون چهارشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته یوه لایحه وسپارله چې پر اساس یې د امریکایي پوځیانو پخوانیو ترجمانانو ته 2500 نورې ویزې غوښتل شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین، د جمهوري پال ګوند سناتور ټام پیلس او د ډیموکرات ګوند سناتورانو جینی شهین او جک ریت دا لایحه وړاندیز کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې د افغان ترجمانانو لپاره د مهاجرت خاص پروګرام تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې ژر به دا پروګرام ودرول شي. دغه وزارت همداراز وویل ګمان نه کوي تر هغو چې کانګرس اقدام نه وي کړی د ویزو ورکړه پیل کړي. د دغه پروګرام پر اساس هغو افغانانو ته ویزې ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترجماني کړې او یا یې په بل ډول کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. خو سناتور جان مکین پرون وویل د دې نوي لایحې تصویب به دا یقیني کړي چې د مهاجرت خاص پروګرام دوام وکړي او په دې برخه کې واضح پیغام وړاندې کړي چې چا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره مرسته کړې وي امریکا یې یوازې نه پرېږدي. تر دې وړاندې او وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ واګې په لاس کې واخیستې، په افغانستان کې د نړیوالو قواوو پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلي وو هیواد یې د هغو افغان او عراقي ترجمانانو په وړاندې چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی مسؤلیت او مکلفیت لري. هدفمنه نړۍ باید دا وړتیا ولري چې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي او هغه کسان چې د ترجمانانو په توګه یې کار کړی او له خطر سره مخامخ دي امریکا ته دې راوستل شي. دا زموږ یو مکلفیت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره له تقاضا کوونکو سره مرکې د ویزو د نشټوالي له کبله درولې دي. د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي اندېښنه لري چې ممکن د مهاجرت د ځانګړو ویزو له پروګرامه تروریستان سو استفاده وکړي او په دې توګه امریکا ته لاړ شي. خو د دې پروګرام ملاتړ کوونکي دا اداره دوي او وایي چې د تقاضا کوونکو په اړه بشپړ معلومات شته او هر غوښتنلیک په دقت څېړل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکمو واوریدل چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین وای باید هغو افغانانو پر خدمت ځان ناګار نه کړو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. البته افغان ترجمانانو لپاره د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. سناتور جان مکین او دغه راز سناتور لینسی انګراهام هم په افغانستان کې د ولاړ حالت د پای ته رسیدو لپاره دغه هیواد د نورو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. دواړو سناتورانو په یوه لیکنه کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه خپره کړې ویلي چې د امریکا د پالیسۍ محدودیت او د جګړې میدان کې د پوځیانو د شمیر کموالی د افغانستان جګړه کې د امریکایي پوځیانو لاسونه تړلي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې امریکا لا هم په دغه هیواد کې د القاعده په شان له تروریستي ډلو سره په جنګ کې دی. کندوز هم یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي. کندوز چې یو کال مخکې طالبانو د موقت وخت لپاره نیولی و د کندوز ښار. د کندوز یو شمېر اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړي بیا د دې ولایت د امنیت خرابېدو ته اندېښمن دي او وایي چې مرکزي حکومت او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ لري.
د کندز یو شمېر اوسېدونکي د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې نامنو یو ځل بیا زور اخیستی دی او دې مسلې خلک یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د هغوی په وینا چې مرکزي حکومت او د دې ولایت سیمه ییزه اداره د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي. د کندز ښار څو تنو اوسېدونکو په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل.
په ټولو ولسوالیو کې نامنۍ ډېرې دي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه نه ولسوالۍ نیول، نور په څه رقم سره؟
زموږ د کندوز په ولایت کې ډېرې سختې نامنۍ روانې دي. جنګ د کندوز دروازې ته راغی، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پشکې روانې دي. دغه ټولې ناخوالې چې ما درته وویل د کندوز د بې کفایته رهبریت د لاسه دي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په دې ولایت کې څو ځلې تصفیه عملیاتونه ترسره شول، خو لا هم د دې ولایت ډېره سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د ولایتي شورا منشي زرګل عالمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
گفتن ما انمی عملیات شفق انجام میتیم، ما به ای امید بودیم که دایی دو ما
مرکزی حکومت دی کندوز لخلق سر جمن نکڑی بی چی پا دی ولایت که دی واسلوال و طالبان و طول پر تنزاین و لمن زوری، خود تر و سپور مرکزی حکومت خپل جمن ندی عملی کردی او چو زلی پا دی ولایت که تصفی عملیاتون تر سر شل، خلا هم دی خار پا نگدی سیمو که طالبان حضور لری.
پجلوی مخالفین نتانست بگیره.
بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون عمومي قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې وروسته له دې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د خلکو پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې نشي جوړولی.
کمربند کندز تقریبا تکمیل است، راغی رفت آمد دشمن تثبیت شده.
د کندز ښار امنیتي کمربند کابو تکمیل شوی دی او موږ په یو شمېر مهمو سیمو کې لوی امنیتي قرارګاوې جوړې کړې او هلته امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي او لا هم زموږ تحکیمات جریان لري او دښمن هیڅ هم کولی نشي. د کندز ښار د اوسېدونکو په وینا چې د دې ولایت دوم ځل سقوط نه را په دې خوا څو ځله د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تصفیې عملیتونه پلی شول، خو لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډه کې فعاله حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی دیمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن دې پروګرام وار دی په افغانستان کې د خونړیو پیښو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسیونونو د جوړېدو پر اغېزمنتوب او په دې هېواد کې د سیاسي ګوندونو د رول په اړه په دې نننی پروګرام کې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه پوښتنه لرئ له چارواکو مطرح کړئ او هم نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. وړاندې د حقیقت دې په اونیس پروګرام کې مو بیا هم د سردار محمد داود خان پر روغتون د وروستي خونړي برید په اړه د څېړنې په باب د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره خبرې کړې دي. پرون د دغه برید په اړه د څېړنې د پلاوي مشر وویل چې تر اوسه پورې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلې چې وښیي د روغتون له دننه له وسلوالو برید کوونکو سره حمله شوې وي. د هغه ادعا وه چې په وروستیو کې یو شمېر چارواکو مطرح کړې وه، خو اوس بیا هم د افغانستان په د امنیت په موضوع کې تمکیږو. یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د امنیت په باب د چین رول ته هم کتنه کړې ده. پرې به ظاهر ته به غوږ شو.
د ډیپلوماټ خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی په افغانستان کې د لویدیځ او چین ترمنځ همکاري کولای سي سیمه باثباته کړي او په نهایت کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه پیاوړې کړي. د خبرونې په لیکنه د ناتو ائتلاف شایو غوړي په افغانستان کې د خپل 15 کلن ماموریت په اړه بیا غور وکړي، ځکه دغه هیواد د تروریزم پر ضد مبارزو په برخه کې د ناتو د تګلارې په لومړیو کرښو کې نه دی، او بل دغه هیواد د لویدیز له اقتصادي بازارونو څخه هم ډیره فاصله لري. په داسې حال کې باید ناتو په افغانستان کې د چین له حضور ملاتړ وکړي او چین وکولای سي چې د ناتو ځای ونیسي. بلخوا د خبرونې په لیکنه پر چین د افغانانو د بې باورۍ سطح د سیمې د نورو هیوادونو پرتله تر ټولو ټیټه ده. د ډیپلوماټ لیکي دا چې چین د افغانستان په ګاونډ کې دی، نو د افغانستان ثبات هم تر ډیره په مستقیم ډول په هغه هیواد اغیز کوي. له بل پلوه چین غواړي په سیمه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته وده ورکړي او د وریښمو تاریخي لار بیا ورغوي، چې د دې هدف پوره کېدو لپاره د افغانستان امنیت ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ چین غواړي د افغانستان په طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي چې مقدار یې سلګونه میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د ډیپلوماټ خبرونې په باور په افغانستان کې د چین او ناتو همکاري کولای سي د لا پراخو همکاریو لپاره زمینه برابر کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې موافقت کولای سي د تروریزم پر وړاندې نړیواله مبارزه هم پیاوړې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوې افغاني فوټبالرې پر برخلیک لیکنه کړې ده. ګارډین لیکي د افغانستان د فوټبال ډلې غړي خالده پوپل یو وخت افغانستان کې د شدینه فوټبالرانو مخکښه وه، خو د امنیتي ګواښونو له کبله له خپل هیواد ووتله. د لیکوال په خبره خالده د افغانستان د فوټبال په شدینه لوبډلې کې د ډېر شهرت قرباني سوه. ګارډین زیاتوي خالده اوس مهال په ډنمارک کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسېږي او وایي چې کله ناکله په عجیبو فکرونو کې ډوبېږي. دا ګمان کوي چې نارینه په عجیب ډول دې ته ګوري او ورته خاندي. دا ویریږي او ګمان کوي چې دغه کسان غواړي پر دې تیری وکړي. ورځپاڼه د خالدې له قبل زیاتوي چې وایي ځینې وختونه د فوټبال په فکرونو کې ډوبېږي او د لوبډلې د نورو غړو ژغونه اوري چې له خوشي ناري وهي او هم د لوبې پر وخت د لیدونکو تشویق احساسوي، خو کله چې راویښ شي داسې احساسوي چې ډېره بې کسه ده او زندان ته ورته ځای کې ایسار شوې ده او هر څه یې له لاسه ورکړي دي. خالد وایي د خپل شهرت له کبله له هرې خوا ګواښل کېدل، په کوڅو کې ملنډې پرې وهل کېدې او له بامونو خاورې ښځلې پرې اچول کېدې. ګارډین دا هم لیکي چې دغې افغاني فوټبالرې یوازې له طالبانو بیره نه درلوده، بلکې هغه تر ډېره له هغو کسانو بیرېدله چې له نیکټایي او دریشۍ سره یې د ښځو پر ضد مفکورې درلودې.
ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په خلکو غږ وکړ چې نر او ښځې د نوې الکترونیکي تذکرې واخلي، ځکه چې د دوی په وینا تر له دې وروسته به د بایومتریک لارې راتلونکي انتخابات ترسره کیږي، او د دې لپاره چې د کونړ خلک په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي ښه ده چې دغه نوې تذکرې ټول په ګډه واخلي. د کونړ د سرکانو په ولسوالۍ کې جوړ شوې غونډې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د کونړ په څیر په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک د تذکیرو اخستلو ته په اسانه زړه نخه کوي، خو کله چې ناروغ شي او درملنه یې په هیواد کې دننه نه کیږي یا حج ته ځي او یا هم کوم بل هیواد ته د سفر په نیت ځینو، بیا د پاسپورټ ترلاسه کولو دپاره تذکیر اخلي، او هم دا لامل دی چې د دغو سیمو نفوس هم کم خودل کیږي. اوس چې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش خبرې کیږي، خلکو ته پکار دي چې نر او ښځې تذکیرې واخلي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا دینی عالمانو او قومي مشرانو ته په خپلو خبرو کې وویل پیژن پاڼې درلودل د هر افغان لپاره اړین دي او باید چې د تذکیرو په ګټه ټول خلک وپوهول شي.
الکترونیکی تذکیرې یا برقی تذکیرې دا رایج کیږي او زموږ استادو راتلونکي ټول ټاکنې او یا انتخابات به په بایومتریک سره کیږي. نو راځئ چې په ګډه سره د دې لپاره هم یو مبارزه وکړو چې فامیلونه راولو او تذکیرې واخلو. که څوک پاتې په غرونو کې پاتې، که په اوارو کې پاتې، که په هر ځای کې، د تذکیرو لپاره تاسو دا کمپاین هغه سیمو ته ورسوئ چېرته چې چا تذکیرې نه اخیستي.
هغه وویل ډېرې وختونه د کورنۍ یو شمېر غړي میرمنو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې تذکرې ترلاسه کړي او هغوی د یو اړین حق څخه بې برخې کیږي. خیرخوا وویل هر ولایت ولسوالي او کلي ته د خلکو د شمېر او نفوس په اساس حقوق ورکول کیږي. که چیرته موږ د پیژن پانو په خستلو کې ل بی غوري کار واخلو، نو نفوس به مو د نورو سیمو په نسبت کم او حقوق به مو هم د نشت په حساب وي. مولوی شاه ولی ولا ویل څوک چې تذکیره لري نو د هیواد هر برخې ته په ډاډه زړه سفر کولی شي او د ټول ټاکنو په څیر په ملي پروسو کې برخه اخیستلی شي. د غونډې یو تن ګډونوال محمد علی جوهر د تذکیرو د اهمیت په اړه وویل:
تذکیرې چون زموږ ملي هویت دی، باید هر افغان تبه د افغانستان هر تبه باید تذکره واخلي، که هغه نر وي که هغه ښځې وي. او چون تذکیرې زموږ د ژوندانه په هر پړاو کې زموږ سره ضرور دي او زموږ په کار راځي، بغیر د تذکرې نه زموږ ملي هویت نشي ثابتېدلی، باید موږ تذکرې واخلو.
له تیرو څو کالو افغان دولت د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش خبره کوي، خو په حکومت کې دننه او بهر د یو شمیر کسانو لخوا په تذکیرو کې د افغان د کلمې د لیکلو په سر د اختلافاتو درلودو په وجه دغه ملي پروسه د ځنډ او خنډ سره مخ وه. خو اوس ویل کیږي چې ستونزه هواره شوې او ډېر زر به د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش لړۍ پیل شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې د سهار تر 2 بجو مه هیروئ. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 څپه. پرون مو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او د بریتانیا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې په اړه یو څه معلومات درکړل. دا غونډه پرون ناوخته جوړه شوه. په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار مارک لیل گرانت ګډون کړی و. د جنوبی آسیا مخکخ اے این آی آنلاین خبری آژانس د غونډې په اړه لیکلی دی چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په اړه خبرې وکړې. د غرض عزیز په دې خبرې ټینګار کړی دی چې دې ته اړتیا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د فضا د زیاتېدو لپاره باید په پراخه کچه په لوړه کچه خبرې اترې مخته یوړل شي. دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان د افغانستان سره په پوله د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. اسلام آباد لارې وروسته له هغې تړلې چې څه موده مخکې په سند کې څو خونړي بریدونه وشول او پړی هم پر هغو وسلوالو واچوله چې د دوی په وینا د افغانستان په خاوره کې دي. او اوس هم زو جلال آباد ته په جلال آباد کې د وریجو د پروسس یوې فابریکې نوې هڅې پیل کړي او غواړي چې افغانستان د وریجو له پلوه په 4 کلونو کې په خپل ځان متکی کړي. جزئیات یې له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شمه مچینواري په رپورټ کې.
په ننګرهار کې د سمی ابراهیم په نوم د وریجو پروسس فابریکې د ختیځون بزګرانو سره تړون لاسلیک کړ چې یاد فابریکه به بزګرانو ته د وریجو اصلاح شوي تخمونه توزیع کوي او په مقابل کې به بزګران خپل حاصلات د پروسس لپاره د فابریکې ته وروړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی وایي د دې تړون په عملي کېدو سره به د وریجو تولید نور هم زیات شي. دی وایي په راتلونکو 4 کلونو کې به هیواد د وریجو د تولید له پلوه په ځان بسیا شي.
ګټه دا وکړي چې مخکې تر مخکې به د خپل تولید لپاره مارکیټ ولري. په تیره کې تقریبا 40% د شول ضایعات درلودل، کله چې په وریجو باندې پراسس کېده بدلېده. د نیکه مرغه دغه ضایعات ډېر هغه کم اندازې ته راچوټ شوي او په راتلونکو 4 کلو کې به افغانستان د وریجو په تولید کې په ځان باندې فکر کوي.
د یادې فابریکې مسؤول غلام نبی وایي د دې تړون له لاسلیک څخه یې موخه دا ده چې په هیواد کې د وریجو تولید زیات او کیفیت یې ښه شي.
سمی ابراهیم شرکت یا فابریکه چې د دې خانانو سره د دې خانانو سره
اصلاح شو تخمونو د ورکړه تړون لاسته کوي د دغه اصلاح شو تخمونو تولید څه کیږي دا به سمی ابراهیم فابریکه ته بیرته سپاري او فابریکه به پروسس کوي او خپل وطنوالو ته به ان شاء الله ښه اعلی او معیاري وریجي تقدیموي.
په ورته وخت کې د ختیځ سیمې بزګران وایي دا سیمه د وریجو کرکیلې ته مناسبه ده، خو د دوی پر وړاندې لویه ستونزه د پروسس فابریکو نشتون و. دوی وایي اوس د یادې فابریکې د دې تړون له مخې تیار دي چې په خپلو کروندو کې وریجې وکاري چې له یوې خوا به د وریجو په برخه کې هیوادانی تولید زیات شي او بل خوا به د بزګرانو اقتصادي ستونزې هم ورسره اوارې شي.
مانو مسافر د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ چېدونکی، موږ خو داسې اصلاح شده تخمونه نه لرو، که دا موږ ته اصلاح شده تخمونه راکړي نو کیدای شي چې د موږ وریجې یادې هن غوندې شي په لوړه شي په قیمت، یا د پاکستان غوندې لوړه شي. موږ دوی سره هرې همکاري ته تیار یو، قرضې موږ نه اخلو او هلته په مځکو کې ورته هم شولې کړو.
نوم مې حاجي رحمان الله او حاصلات کې ډېر یو په دوه لاړو راغلی.
د زراعت د برخې پوهان وایي که افغان حکومت پانګوالو ته زمینه سازي وکړي او د دې فابریکې په څیر په نورو برخو کې هم پانګونه وشي، نو له دې سره به هیوادني حاصلات لوړ شي او دارنګه په کروندو کې به د نشه یي توکو د کرکیلې مخه هم ورسره ونیول شي.
لس نیمې بجې دي او یو ځل بیا رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو او د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخلي، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستول له ځنګلونو د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت حاصل ټول کړی. د خاص افغان ځواکونو قومندانۍ وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېر اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یو ښوونځي کې د وسلو یوه زیرمه موندلې ده. د امریکا سنا جرګې په قاطع اکثریت سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شویو د ملي امنیت سلاحکار او د استخباراتو د ادارې رئیس ته د باور رایه ورکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انقرې او بروکسل د مخ په زیاتېدونکې لفظي شخړې په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د هغه تاریخي تړون د لغوه کولو خبرداری ورکړل چې اروپایي اتحادیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو لړۍ مخه نیسي. او د هلند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د دوی کیڼ اړخ د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی سوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخه نیولې ده.
د خبرونو تفصیل به هم کوای شي چې ویل ولي، البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي اوازي اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي، ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل، دوه اونیز پروګرامونه درته غوره شوي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو په مرسته خپریږي او همدارس حقیقت صدی اونیز پروګرام. د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې مو د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د تېرې اونۍ د خونړي برید د څېړنې په باب د افغانستان دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره خبرې کړي. خو له دې مخکې دوه نړیوال موضوعات راخلو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انقرې او بروکسل د مخ په زیاتېدونکې لفظي شخړې په ترڅ کې پرون د هغه تاریخي تړون د لغوه کولو خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحادیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د لړۍ مخه نیسي. دا د هغې کړکې چې یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د ترکیه او د یو شمیر اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا له نازیانو سره د هالند، جرمني او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو د حکومتونو پرتله کول په سختو ټکو غندلی دي. د اروپا د شورا رئیس او د اروپا د کمیسیون رئیس په دې اړه د اروپا پارلمان ته پرون یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د اروپایي شورا رئیس پر هالند د ترکیه د ولسمشر هغه تورونه چې وای پکشي فاشستي نظام دی له حقیقت لري بللی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالند تور پوری کړ چې د نازیانو او فاشستانو پاتشونه دي. دا وروسته له هغه چې هالند پر دوو ترکی وزیرانو بندیز ولګاوه چې په روټرډام ښار کې یې غوښتل، په ترکیه کې د ولسمشر اردوغان د قدرت زیاتولو لپاره د ټول پښتنو د برخې په توګه په هالند کې د ترکانو رایه جلب کړي. د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک اروپایي پارلمان ته وویل، هالند اروپا ده او نن زه غواړم ووایم چې اروپا هالند ده، هغه ځای چې ازادي او ډیموکراسي لري. روټرډام هغه ښار دی چې نازیانو په بشپړه توګه ویجاړ کړ، او اوس یې هغه کس والی دی چې په مراکش کې زیږېدلی و. که څوک په روټرډام کې فاشیزم ویني، له حقیقته به په بشپړه توګه لرې وي. د ټوسک خبرې په داسې حال کې دي چې د هالند پارلماني انتخاباتو ته د پناه غوښتونکو پر ضد د احساساتو د امتحان په سترګه کتل کیږي. د ټوسک له خبرو سره په همغږۍ د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر اروپایي پارلمان ته وویل چې د اردوغان په خبرو شوک سوی دی. زه شوک سوم چې له ترکیې څخه د هالند، جرمني او نورو هیوادونو په اړه داسې خبرې راځي. زه به هیڅکله دا ونه منم چې نازیان او حکومتونه دې سره پرتله سي. یونکر ویل چې د ده هیواد لوکزامبورګ هم د نازیانو لخوا نیول سوی وو او خلک پکښې ځپل کېدل. ده ویل چې د هغه وخت او اوسني وخت پرتله په هیڅ صورت کې نس کېدای او دا خبره د منلو وړ نه ده. اردوغان د سه شنبې په ورځ پر هالند په 1995 کال کې په بوزنیا کې د ډله ییزې وژنې ناسم تور هم پورې کړ. اصلا په ملګرو ملتونو کې د هالند 1600 ځواکونه په بوسنیا کې تر حملو لاندې راغلي وو او هغوی نه و توانېدلې چې د بوسنیایي سرب ځواکونو لخوا د زرګونو بوسنیایي مسلمانانو د ډله ییزې وژنې مخاونیسی.
آزادی رادیو لوونه ترو.
جرمنی ته په تیرو دو کلونو کې د ورغلو ټولو کډوالو پناه غوښتونکو په سلو کې شاوخوا 400 په دې هیواد کې کارونه پیدا کړي دي. د هیواد د ورغلو شاوخوا 1.2 میلیون کډوالو ډېره برخه د سوریې، عراق او افغانستان د بهادي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اکثره کډوال په کمپنیو کې د مسلکي کارکوونکو د خلا د ډکولو په هدف نه، بلکې د ټولنیزو دلایلو له امله په کارونو ګمارل شوي دي. په هغه سروې کې چې د اقتصادي همکاري او پرمختګ د ټولنې لخوا ترسره شوی او پکې د جرمني 2200 کار فرمایانو ګډون کړی، څه باندې 3/4 برخه ګډونوالو ویلي چې دوی په ورځنیو کارو کې له دغو نویو استخدام شوو سره ډېر لږ مشکلات لري. د جرمني په ژبه سم نه پوهېدل، د مهارتونو نشتوالی، د کار مختلف عادات او په جرمني کې د پاتې کېدو په اړه د دوی یو نامبهم حالت دغو کډوالو عمده ستونزې بلل شوی دی. د راپور له مخې د کار بازار ته د اصلي جرمنانو د داخلي دوه بهیر مخ په ورو کېدو دی، ځکه د جرمني نفوس مخ په زړښت دی چې ورسره په ټولنه کې ډیموګرافیک یا د وګړو خلا رامنځته کیږي چې کارپوهانو په وینا یوازې کډوالي ډکولی شي. د جرمني د ټولنیزو چارو وزیر اندریا نالس په برلین کې په یو کانفرنس کې وویل چې دا د نن ورځې نه، بلکې د سبا یا هم ښایي د بل سبا کاري قوه وي. په جرمني کې د بیکاری کچه په 15.9 ده چې دا له 1990 کال راهیسې په دې هیواد او هم د دغې ټولنې په غړو کې د بیکاری تر ټولو ټیټه کچه ده. دغې ټولنې ویلي جرمني چې په نړۍ کې د کار د بازار له پلوه د نویو ورتلونکو کډوالو لپاره تر ټولو محبوب ځای بلل کېږي. شرکتونو ته یې په کار ده چې هغوی ته د مسلکي مهارتونو لپاره روزنه ورکړي تر څو د استخدام د دوام مسله یقیني شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، نن د نوي زیږیدلو ماشومانو په ساتنه او د ناروغیو پر وړاندې د وقایې پاکلې خبرې کوو. لمون سره میلمه د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد امین دی. په پیل کې تاسو په دې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو وضعیت په څه ډول دی؟
د نویو زیږیدلو ماشومانو دوره چې د ژوند لومړنۍ 28 ورځو څخه عبارت ده، دا چې د یو ډیره مهمه، حساسه او د کوچنیانو لپاره تقریبا سرنوشت ټاکونکې دوره ورته ویلی سو. علاوه د دې نه چې د کوچنیانو د مړینې کچه کوم چیرته وګورو، نو هغه د نویو زیږیدلې په دې 28 ورځو کې بیا خصوصا په اول هفته کې ډیره زیاته ده. افغانستان بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نوې زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده. ګر چې په دې وروستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اواله اونۍ کې ماشومان ډېر مړه کېږي، که نه علت یې څه کېدلی شي؟
اول دا ده چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت په وخت کې هغه ستونزې دي چې ماشوم یا نوی زیږیدلی کوچنی ورسره مخامخ کېږي. د بېلګې په توګه باندې کوچنی د ولادت نه وروسته پرز مثال سا یا هغه نفس اخیستل څه دی نسي کولی، چې په دې توګه باندې د کوچني مغز ته اکسیجن نه وینه په ښه توګه
ولې نفس نسي اخیستلی.
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې له دې چې ولادت صورت نیسي ماشوم د یو مشکل سره مخ کېږي. فرض مثال داخل د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کېږي، د مور د بیماریو له وجې نه کېدلی سي، د کوچني د بیماریو له وجې نه کېدلی سي. نو کله چې ماشوم تولد سي خپله تنفس نسي اخیستلی، کومک ته ضرورت لري. په دې صورت کې چې د مغز ته وینه صحیح نه رسېږي چې د حالت اسپکسیا ویل کېږي،
یعنی د مور په ګېډه کې کله وي دا تکلیف ته پیدا کېږي،
کله د ولادت په وخت کې دغه تکلیفونه چې د پیدا کېدلی سي او د ولادت نه فورا وروسته هم کېدلی سي دغه تکلیف.
نو څه باید وشي مخکې له ولادت نه چې ماشوم نړۍ ته رسي، کنه کوم تدابیر ونیول سي چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړې په دوه وخت نه
مخکې دې چې ماشوم نړۍ ته راشي، کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې څلور ځله باید نږدې صحي کلینیک ته باید مراجعه وکړي، او د غین علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي، او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي لکه سبزیجات، میوجات، غوښه او داسې نور غذاګانې باید واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو، د هغې لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي، د هغې لپاره د ترانسپورټ او د وسیلې انتظام وکړي، د یو کس انتظام وکړي چې هغه د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي.
یعنی هر ډول آلاته باید آمادګي ولري،
هر ډول آلاته باید آمادګي ولري، مخکې له مخکې نه، هم د مور د ژوند ژغورنو په خاطر باندې، هم د ماشوم د ژوند ژغورنو په خاطر.
یو خبر تاسو مخکې یاد کړه، هغه دا ده چې دوی مخکې له ماشوم نړۍ ته رسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسي، کنه؟ هغه کسان چې خپلې مېرمنې نه ورولي ډاکټر ته، یا خپلې مېرمنې نه ځي، هغو ته تاسو څه وایې؟
که چېرته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کړي، هم دغه د کوچني مور ژوند په خطر کې مواجه کېږي، او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سالمیت په خطر کې مواجه کېږي. نو د ما ترې نه غوښتنه او مشوره د یو طبیب په صفت باندې دا ده چې دا د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډېره ضروري ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو د دې وقفې به مخنیوی وشي.
هغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي، کنه هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل سي؟
اول خو ډېره مهمه خبره دا شی ده چې ولادت باید سیده په صحي کلینیک کې ترسره سي، او یا که پر مثال کله په کور کې ترسره کیږي، د یو صحي کارکونکي د کومک تر لاندې باید ترسره سي. اولین کار د ټولو کوچنیانو لپاره چې کله پیدا کیږي، چې ډېره زیات مهمه خبره ده، هغه باید د پاکې تکې په واسطه باندې زر تر زره وچ کړل سي تر څو د یخنۍ نه جلوګیری وشي، او یو بله پاکه تکه باید موجود وي چې په هغې باندې ماشوم پاورن وپیچل سي. بل شی چې ډېر زیات مهم ده، د ماشوم هغه د نو قطع کول دی چې هغه نه ماشوم چې دی میکروبي کیږي، نو لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځل شي، د یو پاکې پاکې په واسطه باندې چې دی هغه قطع شي، او د یو پاک تار په واسطه باندې چې دی وتړل شي. بل ډېر مهم شی چې دی، هغه دا ده چې ماشوم ته پاورن باید په اول نیم ساعت کې د شودې شروع سي، او کېدای شي د مور سره د پوستکي سره تماس ورکړل سي چې د ماشوم د یخېدو نه دا شی چې دی جلوګیری کوي. دې نه علاوه بل مهم قدم دا ده چې هغه باید ماشوم چې دی زر تر زره صحي کلینیک ته لاړ سي، واکسین باید چې دی ترسره سي. خصوصا بیا هغه ماشومان چې تاسو پوښتنه وکړه چې مخکې له وخت نه تولد کېږي، د هغو ماشومانو ستونزې دا ده چې ډېر زر دوی یخ کېږي، نو ډېر زر باید دوی د ګرمېدلو لپاره باندې انتظامات وسي. هر وخت چې دی ماشوم ته مور لاس وروړي، مخکې له مخکې لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځي تر څو د میکروبونو نه مخنیوی وسي. او بل دا ده چې د مور شودې باید ورکړل سي، کم از کم تقریبا دولس ځله په څلورو ساعتونو کې باید ماشوم ته شودې ورکړل سي. هر دوه دوه ساعته بعد د یخنۍ په مقابل کې ډېر زیات دی حساس دی، اتاق باید مناسب او ګرم وي. بل دا ده چې اتاق باید پاک وي.
د دې لپاره چې نوي زیږیدلي ماشومان په ناروغیو باندې اخته نه سي، کوم کارونه ډېر زیات ضروري دي؟
د خطر علامې د سپېغې باندې باید مورګانې پوه شي چې کوم د خطر علامې په کوم حالت کې.
هغه علامې کومې کېدلی سي؟
دغه علامې ډېرې زیاتې مهمې دي. د خطر علامې کله چې یو طفل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کېږي، نو هغه ځینې علامې له ځان نه ښیي، نښې له ځان نه ښیي. فرض مثال، اولین شی دا ده چې طفل ودرېدل پرېږدي، دا ډېره مهمه علامه ده. بل دا ده چې ماشوم سوس سي، مخکې ښه صحیح پښې لاسونه ښورول، اوس ماشوم څه دی سوس سو، بې حاله سه، پښې لاسونه ښورول یې کم کړه. بل دا ده چې ماشوم تبه کوي، یخ احساسېږي. بله علامه داسې کېدلی سي چې ماشوم زیړ سي، پر مثال پښې لاسونه پورې دا زیړوالی سي، دی راښکته سي. د دې نه علاوه په پوستکي کې ځینې چرکي دانې پیدا کېدل، یا د سترګو نه چې د ځینې چرکي پرازات راتلل. فوراً که چېرته دغه نښې مور په ماشوم کې وویني، نو باید چې دی نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د بیماري د شدت نه مخنیوی وسي او د ماشوم سره مرسته وسي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، رانجه اخلي، سترګې پرې توروي، دلته په دا ورځې مې یو خط کش کوي، یو خط داسې لکه الف غوندې په تندي ورته کش کوي، حال دا چې ماشوم ډېر زیات نازک دی دا کارونه څنګه دی
دا کارونه داس کارونه دي چې اکثر د ماشوم په ضرر باندې دي خصوصا ما باید ته اشاره کړی وای کله چې د ماشوم په نو باندې ځین خلک دا ایری اچوي یا نسوار پاچوي یا ځین نور شانه چوي دا یو ډیره غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمينه مسایده پسترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پاکول د څه دي چې ماشوم ته د ګټ په ځای باندې ضرر رسول سي نو د داسې سيزونو نه باید مخنیوي وسی
دوی وای چې کله سترګې پټوري کو بیا سترګې رقم خامي پخېږي یا مثلا په ورځو باندې قلم کشکی یا رنج کشکی د دې لپاره دوی وای چې ورځې بیا د ستوري راځي دا خبرې څومره مناسب دي سعید نه دي
د اتبابت نظر د غشان چې کوم خاص غنه لري اتبابت د سرسې ده موافق نه ده اگر سړي رنجو وهل په ورځو باندې به کوم خاص خبره نه وي چې ډیر ضرر ماشوم ته ورسې لیکن سترګو کې دا شانو استعمال کول سي دي هغه اتبابت لګانه خنه دي او مطالعه نسته ده چې ثابت شي د خلکو مغه رواجونه دي د خلکو مغه افکار دي او د ما هله ده چې په کې تغییر راسي او دوی هغه څو کې چې دوی د نوې زګیدنې ماشوم په خیر باندې وي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب
خیر تاسو نه مننه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
حقیقت صدای
د ازادي راډیو ځمنو اوریدونکو د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت پلاوی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د حمله په تړاو د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی و د شو تحقیقاتو په اړه خپل لومړني نتایج اعلان کړل خو په دغه نتایجو کې کوم ځانګړي مورد ته اشاره نه ده شوې چې دا حمله چیرته په څه ډول د چا لخوا پلان شوی ده او په دې کې ښکېل کسان څوک وو البته د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال په خپل سرګردونه کې وویل چې د دوی تحقیقات لا هم روان دي او په دې ارتباط باندې سلرش کسان چې له جنرال نه نیولې تر عسکر پورې کسان ورکې شامل دي نیول شوي دي او د هغوی د څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي خو موږ د دغو تحقیقاتو په اړه د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره خبرې لرو چې ستاسو پام ورته راګرځو وزیر صاحب ډېر زیاته مننه که څه هم د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت پلاوی د شو تحقیقاتو په اړه لازم جزئیات چې د حمله طرحان او د شپږ ډول سره د حمله شوې ده ورنه کړل خو زه خپل پښتانه په دې پیلوم چې ستاسو پان باندې د حمله د چا لخوا چیرته او په څه ډول سره پلان شوی و
تاسو وګورئ چې یو ډېر مجرب کمیسیون د دې لپاره ټاکل شوی دی په ورځ کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دے پر ایک از منگا دا دولت دا ملی امنیت دیر با تجربہ کسانم پر کی شامل دی تحقیقات دیر جدی روان دے اوی باید دا روخان کی چے دا پیخا چیرے سنگ تنظیم شوی وا دا چال خوان تنظیم شوی وا و چیر تا تنظیم شوی وا پا دی بانی دا چلونو تا ضرورت لری زه فکر کوم چې د دې لپاره ډیر کار پکار دی خو یو شی چې زه اضافه کولی شم ویلی شم هغه دا دی چې پیښه ډیره ژوره ده او هغه امکان نه لري چې موږ په هیواد کې دننه د ترتیب شوی وي یا تنظیم شوی وي
وزیر صاحب د نورو پیښو په سر د دې پیښې په تړاو هم د ځینو چارواکو په حواله وویل شول چې د ملي امنیت ادارې د دې حملې په تړاو باندې مخکینی معلومات سپارلي وو دغه معلومات څه ښیي ځکه کله چې معلومات سپارل کیږي نو په هغې کې خامخا ویل کیږي چې څه ډول حمله ده د چا لخوا پلان شوی ده او باید سرقم ته تدابیر ونیول
څومره چې زه معلومات لرم د ملي امنیت ادارې خو ویلي وو چې په کابل کې په تاسیساتو بریدونه کیږي په مشخص په شهید سردار محمد داود خان په روغتون باندې زما په عقیده باندې څومره چې ماته معلومه ده دقیق خو ځانګړی راپور نه و داسې راپور و چې په کابل کې په مهمو تاسیساتو بریدونه کیږي داسې راپورونه موجود و مهم تاسیسات کیدلی شي چې هغه زخته ډیر وي
یو بله مسله چې د سردار محمد داود خان د پوځي روغتون په ارتباط ویل کیږي ډېر جدي امنیتي تدابیر دلته موجود دي اته موږ خپله هم د دې شاهد و چې شدید تدابیر وي تل سلری ساده څه ډول داسې امکان درلود چې دغه حمله کوونکي د داسې وسلو مهماتو سره چې په هغې باندې ډیو وکولی شي پلس هاو خلک ووژني د روختون ته داخل شول.
اصلا دوی خو یعنی د بیرون نه داسې برید نه دی کړی چې په برید باندې په زور دوی ننوتی وي. هلته تدابیر ډېر شدید وه، خو هلته بې پروایی سالنګاري یا ورسره مرسته شوې ده چې دوی په ډېر اسانه ننوتی دي داخل د شبخانې ته او خپل عملیات یې پیل کړي دي. دوی سره واسکټونه وه، لاسي بومان وه او وسلې ورسره وې. نو ادب دا دی چې اوس همدغه شی باید وڅېړل شي، معلوم شي چې دوی سره چا مرسته کړې ده په دې ننوتلو کې. دوی ننوتی دي، وسلې ورسره وې او لاسي بومان ورسره وه او واسکټونه وه، ځان مرګې برید کوونکي واسکټونه ورسره وه. نو دا وسلې دوی د ځان سره د ننویستې دي، یعنی په آرامه باندې. په
وزیر صاحب که څه هم ښاغلی هلال په خپلو څرګندونو کې وویل چې تر اوسه پورې دوی داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا وښایي چې له دننه نه له دوی سره کومه همکاري شوې ده. اما کوم کسان چې ژغورل شوي دي، کوم کسان چې ژوندي پاتې شوي دي په دې پیښه کې، هغوی وایي چې حمله کوونکو دوه بېلابېلو مرجو سره دوی په تماس کې وو. یو ښځینه ډاکټره وه چې د بیرون نه دوی ته د روغتون د حساسو نقطو په ارتباط معلومات ورکول، او یو بل چې خلکو خبرې اورېدلې دي، دوی د ملاصب نوم اغستلو چې ملاصب موږ دا کار کوو، دا کار مو شروع کړی، دا کار مو شروع کړی دی. دغه ډاکټران د خلک څوک چې دوی سره
په داخل کې لکه څرنګه چې جنرال صاحب دا توضیح کړله، ډاکټرانو داسې شواهد نه دي پیدا شوي چې پخپله ډاکټرانو د دوی سره لاس لرلی وي. مګر د دې لپاره چې دا مسله ښه روښانه شي چې چا ورسره همکاري کړې، د دې په هکله باندې ډېرې کلکې څېړنې هلته روان دي. په هره سطحه چې تاسو فکر کوئ هغوی نه پوښتنه کېږي، د روغتون څوک چې دی، که ډاکټر دی، که هلته مامور دی، که نرس دی، که عسکر دی، که امنیتي ارګانونو کسان دي، کاش په استخباراتو، هر څوک چې دی، د ټولو نه پوښتنه کېږي تر څو چې معلوم کړي چې دا زمینه څنګه دوی ته برابره شوې ده، را ننوتی دي. نو هغه ډاکټران چې وي چې ویل کېده په مطبوعات چې نمونه یې اخیسته چې دوی ورسره کړي کې، هغه خبره حقیقت نه لري. یو ډاکټر نوم هم چې اخیستل کېده، زه تاسو ته ویلی شم چې هغه قطعا په شوخانه کې موجود نه و، په هغې شپه باندې هم نه و، په هغې ورځ باندې هم نه و. او هغه ډاکټر چې نوم یې اخلي چې د نوکري تبدیل کړی ده، ناپارې شپې راوستي دي، یعنی دا شی حقیقت نه لري. او هغه اسناد یې وبخښي، هغه تلیفون او کامرې، او اوس دا شی خو پټ نه دی. مثلا مطبوعاتو کې تاسو ته معلوم وي چې ویل کېده چې کامرې یو ساعت مخکې ګول شوی وي، یا حقیقت نه لري. ټولې کمرې فعالې وي، ټولې کمرې شته دي، او اوس ډېر شیان اسانه شوي دي چې هلته وګوري چې چا ورسره ارتباط درلود، چا ورسره مرسته کړې، یا څنګه راغلي دي، او یا دوی څنګه عملیات پیل کړي، ټول په کمرو کې ثبت کړي. ډېر دوی پرمختګ کړی، په تحقیق کې ډېر پرمختګ کړی، خو پیښه ډېره ژوره ده. دوی غواړي ډېر ژور تحقیق وکړي چې د دوی اریخه پیدا شي.
رپورټونو کې د پیښې د پوښښ په ترڅ کې دا روښانه شوی دی چې په دې حمله کې 15 کس ښکېلو چې یو انتحاري حمله وکړه او څلور کسانو.
موږ اول لومړي سر کې ویلو چې څلور تنه دي، اوس هغه د کمرو له خوا نه اصلا داسې شی شوی و چې څلور تنه معلوم و چې دوی برید کړی و، نه یو ځان الوزولی و، درې تنه په روغتون کې و. موږ هلته یو میل سلا پیدا کړې وه چې دا یو میل سرا نفر نه و معلوم. بالاخره چې ټولې کمرې چک شوې، ټول څېړنې وشوې، تحقیقات وشوه، د تحقیقاتو په نتیجه کې، د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې پنځم نفر هم دی، او بالاخره پسې وی ګرځېده پیدا یې کړه، پنځم نفر یې پیدا کړ. نو اوس په دې برید کې 15 تنو لاس درلوده.
خپله که د روغتون د طرف نه راشو، چون د سیکورټي کیمرې لګېدلې وې، سی سي ټي وي، او دې تقریبا زیاته مرسته کوي د تحقیقاتو په برخه کې. آیا په دغه سی سي ټي وي تصویرونو کې، انځورونو کې دا جوته شوې ده چې د روغتون ځینې خپل کارکوونکي هم؟
ما تاسو ویل چې په دې کې ډاکټران نشته، لکه چې جنرال صاحب توضیح کړه، دې کې هغه ډاکټران چې نمونه اخیستل کېده هغه حقیقت نه لري. نور چا چې ورسره یا مرسته کړې وي، یا سالنګري کړې وي، یا بې پروايي کړې وي، هغه ټول تاسو ویل څلرش نفره د پښتنو لاندې دي.
یو دا چې په مطبوعاتو کې دغه رپورټونه وزیر صاحب راووتل، چې دغه کس چې تاسو هم ته اشاره وکړه، چې شاکر او یا بل نومه ناشر اخسل کې چې دغه
حقیقت نه لري، حقیقت نه لري. هغه په دې شپه باندې نه و، په دې ورځ باندې نه و، حتی په شبخانه کې موجود نه و، او هته ویل کېده چې د نوکری واری خپل تبدیل کړي دا د بل شان نوکری واری اخیستي او دا کسانی د شپې وروستي واده زی په ځای کړي وو او بیا خپل هم ورسره برخه اخیستي دا او ډزې کړي دي او دای کړي دي د قطن حقیقت نه لري هغه کس چې دی پرې ورځ باندې و نه په شپه باندې نه و هغه د شمالي دی په خپل کور کې وو او هته ملمانی درلود په خپل کور کې
نو تاسو تحقیقات څه چې حمله مخکې نه نو پلان شوی د خلک مخکې نه نو په ځای په ځای شوی
نه قطن مخکې نه دی لري دا جنرال صاحب تاسو توضیح کړل جنرال صاحب نن په خپلو خبرو کې توضیح کړل چې کسانو سره مرسته شوې ده دوی د یا سالنګاري یا بی پروايي دوی د بیرون نه راول شوې دي په ډېر آرامه باندې د نن شپخانی تر
غوښتل د جنرال صاحب په خبرو کې البته د هلال الدین هلال په خبرو کې یو پزړپورې نقطه دا و چې په حمله کوونکو کې ځینې بهرنیان هم وو نو بهرنیان چې کله یو ساحه ته ننوځي خو هغه پیژندل کېږي خامخا هغه خبره نشي کولی په سیمه ییزه ژبه باندې هغه تکلم نشي
داسې بهرنیان نه دي هغه تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې چې دا تاجکان ازبکان چچنیان عربان ټول چې دلته جګړه کې شامل دي اکثرا په پښتو یا په دري خبرې کوي هغه لباس د افغانانو اغوندي هغه قواري لري هغه داسې اماده کېږي چې هغه ځونه پیژندل شي
دوی کوم څوک د منځنۍ اسیا او کوم پاکستان
دا خبره نشم کولی دا باید خپل جنرال صاحب ویلی وي مګر څومره چې مات معلومه ده پکې شته
بیا هم د مرجوب له مسلې تر شو اوس ځینې ریپورټونه دا ویل کېږي چې تقریبا تر جنرالانو پورې او جګړو افسرانو پورې شاوخوا لس کسه وژل شوي دي دغه حمله په ترڅ کې دوی څوک دي
زه تاسو ته دقیق وایم چې هلته هیڅ جنرال نه دی وژل شوی یو نفر هم نه ډېره لوړه رتبه یې چې درلوده یو متقاعد ډګروال صاحب و نوم یې محیدین و چې هغه ناروغه و په خپله شبخانه کې بستر و تقاعد یې کړی دی متقاعد ډګروال و هغه دې خدای وبخښي هغه وژل شوی دی هلته پکې چې متقاعد ډګروال و ډېره لوړه رتبه چې بل دی هغه ډګرمن و چې ډاکټر صاحب یونس پانوس خدای دې جنتونه ورکړي هغه پکې شهید شوی دی
بل د پښتنه وړ موضوع دا ده که څه هم داعش د دې مسولیت واغستل او طالبان وختي وویل چې دوی په دا حمله کې ښکېل نه دي خو اروپایي ټولنې هغه وایي چې دوی سره چې کوم معلومات دي دا حمله د طالبانو لخوا شوې او اجرایي ریاست هم په دې اعتبار باندې ځینې شک او تردید څرګند کړ چې لږ تر لږه زمینه سازي د دې حمله طالبانو کړې ده
زه په دې عقیده یم چې داعش په افغانستان کې دومره وړتیا نه لري چې دومره په لویو آبادو کې یو قضیه لکه یا پیښه چې په دې شبخانه کې شوې ده دوی تنظیم کړي دا پیښه ډېره ژوره ده ډېر عمق لري او زما په عقیده باندې زه په دې باور یم چې دا د هېواد نه بیرون وخت د هېواد نه بیرون ترتیب شوې تنظیم شوې ده او
رهبري
د دې شاته ډېر ستر لاسونه دي هر څوک چې دی ډېر عمیق دي ډېر ژور دي د دې په حق لري چې جنرال صاحب هلال الدین هلال اشاره وکړه چې موږ ډېر زیاتو تعقیبات ته ضرورت لرو
تر دې مخکې چې په حمله کې د وزیر صاحب هغه تقریبا تر ډېره د ډیورند د کرښې ناخوا پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې په دغه ځانو کې پلان شوی خودل کېدل آیا دا حمله هم ورته
ما تاسو ته وویل چې د دې قضیې هم ډېر زیات دی دا قضیه د سی ډیر عادي قضیه نه ده چې موږ په یو جا پورې د سی ضرور وتل نو زه در هم دې لپاره درته وایم چې دا به ژوره وڅېړل شي چې قضیه حتماً د هیواد نه بیرون تنظیم شوې خو چې څنګه تنظیم شوې ده چا تنظیم کړی ده په څه ترتیب تنظیم کړی په دې کې زموږ ملي امنیت ریاست هم کار کوي او ډېر ژور پکې لګیا دی
د مرکوب له پرتبات باندې په لومړیو کې یو دېرش کسه خودل کېدل بیا نه حاصل به کسه خودل کېدل د شورا ځینې وکیلان تر سلو زیات ښیي حقیقت څه دی
جنرال صاحب تاسو ته وویلې په واقعیت باندې په لومړي سر کې چې یو دېرش نفره خودل کېده خو اصلا ناروغان چې و هغه درې پنځوس نفره موږ خودلي وو خو مسله دا ده چې دا ناروغان اصلا شپږ نوي تنه وو په دې کې ځینې کسان چې په شیشو خوږ شوي وو یا ډار شوي وو په امبولانس کې اچولي وو نمونه نوشته شوي وو هغه چې څنګه ډاکټر ته ورغلي وو یا شبخانې ته دستي رخصت کړي وو نو هغه تعداد ډېر خودل شوی وو شپږ نوي کسان اوس موږ مریضان په ټولو شبخانو کې د دیرشو نه تر څلور دیرشو نفرو پورې په شبخانو کې لرو زخمیان او د شهیدانو شمیر یو دیرش نفرو نه پنځوس ته پورته شوی دی
اکثر وژل شوي کسان څوک دي طبي پرسونل دی که نه زخمیان چې په درملنې لپاره بستر
نه په دې کې نرسان هم شته ډاکټران هم شته اداري کارکوونکي هم شته مامورین هم شته او څوک چې بستر وو هلته مریضانو دم پکې شته
څه اټکل کوئ وزیر صاحب څومره وخت به ونیسي دا تحقیقات بشپړ شي او نهایي نتایج خلکو ته
فشار په دې دی چې تحقیق باید ژر بشپړ شي خصوصا دا د یوې برخې کې چې دا چا سلانګری کړي دا چا بی پروايي کړي دا چا غفلت کړي څنګه دوی رتی شوی دي دا برخه زه فکر کوم چې ژر ختم شي او دا بل برخه چې دا ډیره ژوره ده ډیره عمیقه ده هغه پاکلمانی باید ملي امنیت ریاست زمونږ استخبارات باید ډیر ژور کار وکړي او وګوري چې عمق د قضیې برسیره کړي چې په افغانستان کې د دې قضیې سره څوک لاس لري چا ور سره ارتباط درلود دي څنګه را رسول شوی دي
داعش چې کوم مسؤلیت هغه څه ده ستاسو په نظر تطبیقونکي داعش نه دي
زه فکر نه کوم چې داعش افغانستان کې داعش ډیر ځپل شوی دی
یو ډله پاتې کې چې طالبانو دا کار کړی
زه فکر کوم چې که طالبانو کړی وي چیرې کدا باید معلوم شي که کړی وي نو په ډېر لوړه سطحه باندې او ډېرو قوي استخباراتو ورسره مرسته کړي
دا ازادي راډیو عزتمن اورېدونکو تاسو د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې په ارتباط باندې رپورټونه واورېدل روسي تحقیقات چې تر اوسه پورې په دې برخه کې شوي جنرال هلال الدین هلال هغوی هم توضیحات درلودل ښاغلي دولت وزیر هم په دې ارتباط باندې څه نه څه معلومات چې دوی غوښتل چې له رسنیو سره شریک کړي شریک یې کړل دا چې دغه حمله په کوم ځای کې د چا لخوا او په څه ډول سره طراحي شوې ده او دا چې په روغتون کې دننه کومه کړۍ له دې سره مرسته کړې ده دا به د دغو تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شي
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00000420 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20